شپږ بجې دي. السلام علیکم. فریده هوډ سیفیم او خپل همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په روانې خبری مجلې کې ښه راغلاست. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د معارف وزارت وایي چې د توکیو کنفرانس ته به خپلې طرحې وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا په لوړګي کې سخت چاودنه شوې چې په لسګونو کسانې وژلي یا ژوبل کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي په یمن او سومالیا کې به د القاعده شبکې په وړاندې د خپلو مبارزو څخه پرده پورته کړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه خبرونه جنقه الکوزي د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
بلخ والی او په افغانستان کې د روسي سفیر په افغانستان کې د امریکا د فوجي اډو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر د دې پدې په منځوړلو کې د دنیا عالمانو ونډه مهمه وبلله. په هند کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي او په لنډي کوتل کې د بمی چاودنې د مړو شمیر شلو ته پورته شو. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان خوندي خبرونه. په افغانستان کې د روسي سفیر او د بلخ والی نن په دې هیواد کې د امریکا له احتمالي دایمي پوځي اډو سره مخالفت څرګند کړ. د روسي سفیر اندریو لیونیویچ افیتسیان په مزار شریف کې لاطا محمد نور سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل هر امنیتي تړون چې پراتلونکي کې په افغانستان له امریکا او یا هم بل کوم هیواد سره لاسلیک کوي باید د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي. د روسي سفیر زیاته کړه له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه ښودل شوې او په دې هیواد کې د امریکایي او نورو هیوادونو د پاتې کېدو او نورو هیوادونو د ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا نه لیدل کیږي. په عین حال کې د بلخ والی وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې دا هیواد د نړۍ د سترو او پیاوړو هیوادونو د سیالۍ په میدان بدلوي. امریکایي چارواکو په وار وار ویلي متحده ایالات په افغانستان کې له دایمي پوځي اډو سره لیوالتیا نه لري. د نشئ موادو پر ضد مبارزې وزارت او ځینو نورو دولتي ادارو له دینی عالمانو څخه وغوښتل چې د دې پدیدې پر ضد زیات تبلیغ وکړي. د نشئ موادو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد عثماني نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته چې د څلور دیشو ولایتونو دینی عالمانو پکې ګډون کړی وویل د نشئ موادو پر ضد مبارزې کې د دوی ونډه ډیره مهمه ده. په عین حال کې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس عبدالمالک زیایی د نورو دینی عالمانو په استازیتوب وویل تر هغې چې د نشئ موادو له تولید او قاچاق څخه نړیوال ملاتړ کم نشي د دوی تبلیغ هم لازمه نتیجه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغانستان په اړه په هند کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحیدالله غازی قیل ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به تر ډیره حده په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ او د توکیو نړیوال کانفرنس ته په تیاریو خبرې وشي.
د افغانستان له خوا نه به پکې د مالی، سوداګرۍ، معدن، مخابراتو، زراعت، کلو پراختیا، بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فضا څومره سرمایه ګذارۍ ته مساعده ده. ډېر فوکس به د دغې کانفرانس په توکیو کانفرانس باندې وي.
د نوې ډیلي په کانفرانس کې به په افغان چارواکو سربیره د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیس کې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د نننۍ بمی چاودنې د مړو شمیر شلو ته پورته شو. د خیبر روغتون ډاکټر اعظم وزیر مخکې ویلي وو په دې چاودنه کې لکتر لګه 15 کسان مړه او د کوچنیانو په ګډون شاوخوا 80 تنه ټپیان شوي دي.
تقریبا 15 کسان مړه شوي وي او زما خیال مطابق شمارل کې ګران دي. خدای شپې 30 کسانو نه 80 کسانو به زیات زخمیان وي. ولې چې زمونږ ټوله ایمرجنسي هم ډکه ده، دوه وډونه هم ډک دي، ډېر زیات ژوبله پکې شوې ده. دا ایمرجنسي ده. ماشومان زخمیان دي خو د مرګ خو زه نشم ویلی چې ماشومان څو کسان دي. خو په دې کې زمونږ سوره وسایل چې دي هغه استعمالیږي لګیا دي.
چاودنه د خبر درې د لنډي کوتل په بازار کې شوې او سیمه ایز چارواکي ارشاد خان وایي دا چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې شوې او د حکومت پلوي قوم زخخیلو کسان پکې بنخښ شوې ول. د زخخیلو قوم د یو سیمه ایز جګړمار مخالفت کوي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستي، خو په تیرو وختونو کې په سیمه کې زیاتې حملې اسلامي بنسټپالو کړې دي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې مشر وایي خپل ماموریت او ګزمې په هیواد کې د شخړو د زیاتېدو له وجې ځنډولې دي. جنرال رابرټ موډ د شنبې په ورځ په ویلامې کې ویل په سوریه کې وینې تویېدو د څارونکو لپاره زیات خطرونه پیښ کړي او د ماموریت د پرمخ بیولو توان یې ورکم کړی دی. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د ماموریت مشر جنرال موډ وایي څارونکو به تر بلې خبرتیا پورې خپلې ګزمې بندې کړي او په خپلو مرکزونو کې به پاتې وي. په بغداد کې نن د موټر په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان هغه مهال مړه شول چې په زرونو زیارت کوونکي د شیعهګانو د امام موسی کاظم د تلین د لمانځو مراسمو ته راټول شوي ول. د چهارشنبې په ورځ هم په عراق کې د بمی چاودنو په پیښو کې 2 شیعهګان وژل شوي ول. د چهارشنبې د ورځې چاودنو پړه القاعده شبکې په غاړه اخیستې وه. د سعودي عربستان شاهي کورنۍ وایي ولیعهد شاهزاده نایف وفات شو. نوموړی د 70 کالو ترمنځ و. د سعودي عربستان پادشاه عبدالله په ویلامی کې ویلي شاهزاده نایف به د یکشنبې په ورځ په مکې معظمې کې خاورو ته وسپارل شي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون وایي شاهزاده نایف په بهر کې په یو روغتون کې په حق رسېدلی دی. نوموړی له 2 میاشتو راهیسې ناروغ او په سویس کې تر درملنې لاندې و. شاهزاده نایف له 1915 کال راهیسې د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزیر و او په خپل هیواد کې د القاعده شبکې پر ضد د مبارزې اشاره پر مخ وړلې. او مصریان نن د جمهوری ریاست په دوهمځلي انتخاباتو کې چې د اخوان المسلمین کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق پکې ولاړ دي رای ورکوي. په ځینو انتخاباتي حوزو کې د رای ورکوونکو ترمنځ د لاسه چونو پرته د شخړو راپور نه دی ورکړ شوی. په مصر کې سیاسي تاوتریخوالی جګې سطحې ته رسېدلې او شاوخوا 1,500 عسکر په لارو کوڅو کې ځای په ځای شوي چې د 2 ورځنیو رای ورکوونو په جریان کې نظم او امنیت ټینګ کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان بانک مسولین وایي چې نوې کابل بانک به بیرته خصوصي سکتور ته د سپارلو لپاره د طلبې ته وړاندې شي. د افغانستان د معرف وزارت وایي چې د توکیو کانفرنس ته به خپل طرح وړاندې کړي. د معرف وزیر وایي
ملی دوی برنامه جوړ کړی چې واده ایجوکیشن فار آل تعلیم د ټولو لپاره مسلکی او حرفوي زده کړو لپاره د جهان موږ کوم چې ضرورتونه لرو هغه موږ ته غواړو.
د خیبر پختونخوا په لوړګي کې سخته چاودنه شوه چې په لسګونو کسانی وژلي یا ژوبل کړي دي. سپینماني وایي په یمن او سومالیا کې به د القاعده شبکې په وړاندې د خپلو مبارزو په اړه معلومات ورکړي. د مصر د انتخاباتو په اړه وروستي خبرونه اوري او هغه سړي خپل ارمان پوره کړ چې غوښتل یې په یو نری مزید نیاګارا د ابشار له سره واوړي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د روان کال تر پایه به نوې کابل بانک بیرته خصوصي سکتور ته د سپارلو لپاره د طلبې ته وړاندې کی. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري نن په کابل کې هم درزول چې تر اوسه پوري د کابل بانک 128 میلیونه ډالر بیرته له پوروړو څخه اخیستل شوی دي. کابل بانک وروسته له هغې دولت په خپل کنټرول کې راوستو چې د څه باندې 970 میلیونه ډالرو وستل کېدو راپورونه یې خپاره شول. ټاکل شوې ده چې دغه بانک د یوې داوطلبې له لارې بیرته وپلورل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په داس حال کې چې له پخواني کابل بانک نه د وړل شوو پیسو ډیره برخه هم بیرته نه ترلاسه شوې، افغان حکومت وایي نوی کابل بانک بیرته خصوصي سکتور ته سپاري. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري چې په یو خبری کانفرنس کې د کابل بانک د حسابونو د تصفیه په اړه معلومات ورکول وویل دا ګام د کابل بانک د پرمختګ لپاره پورته کیږي. نوموړي د کابل بانک د اخیستلو شرایط داسې په ګوته کړل.
هر شرکت چې وغواړي په افغانستان کې پانګه ولګوي او یا په یو بانک کې ونډه واخلي باید د بانکداري له قانون سره برابر وي. همدارز هغه کسان چې د کابل بانک په مسله کې شامل ول او د محکمې له خوا یې براءت اخیسته موږ له هغوی سره هم کومه ستونزه نه لرو او له هغو سره هم د قانون له مخې چلند کیږي.
شو خود وکاله مخ کې د افغانستان بانک ورسله هغې کابل بانک تر خپل کنټرول لاندې راوست چې په غیر قانوني توګه ترینه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د وستلو راپورونه خپاره شول. خغلی د لاوري وویل تر اوسه پورې د کابل بانک له پورونو څخه څه باندې 128 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه شوي دي. هغه وویل چې د 215 میلیونه ډالرو نور هم ژمنه شوي چې بیرته به سپارل کیږي، خو پوروړي کسان په 410 میلیونه ډالرو باندې له سره منکر شوي دي. د لاوري وویل د کابل بانک د پوروړو د څه باندې 535 میلیونه ډالرو په ارزښت شتمنۍ او جایدادونه هم تثبیت شوي او تر تصفیې لاندې راغلي دي. په یاد خبري کانفرنس کې د کابل بانک د تصفیې رئیس عبدالحمید محبی وویل چې له کابل بانک څخه د پوروړو کسانو دوسیې د مالی شخړو د حل کمیسیون ته سپارل کیږي.
نن د مسالې مدني برخه یا د تصفیه د مدیریت لخوا د مالی شخړو د هواری کمیسون ته د هغو کسانو د دوسیو د سپارلو لړۍ پیلېږي چې د تصفیه د مدیریت له نظره پوره وړي دي تر څو د مالی شخړو د هواری کمیسون دغه دوسیې وڅېړي.
ښاغلی محبی وویل چې د کابل بانک په مسلې پورې مربوط یو شمیر جرمي دوسیې د لویې څارنوالۍ لخوا یوې ځانګړې محکمې ته سپارل شوي دي. د کابل بانک د مسلې په اړه دغه ځانګړې محکمه په دې وروستیو کې د جمهور رئیس حامد کرزي په فرمان جوړه شوې ده. ښاغلی محبی دا په ډاګه نه کړه چې محکمې ته کوم کسان د کابل بانک په مسلې کې د جرم په تور ورپېژندل شوي دي، خو هغه کسان اوس افشا شوي چې د افغانستان بانک چارواکي وایي له کابل بانک څخه پیسې وړي دي چې د تر ټولو ډیرو پیسو د د تور په شیرخان فرنوند اچول شوی. د جمهور رئیس حامد کرزی ورور محمود کرزی او د محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم هم له کابل بانک څخه د پیسو په وستلو تورن شوی دي، خو محمود کرزی دغه تورونه رد کړی دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي د نورو حکومتي ادارو په څیر د ټوکیو کانفرنس ته خپلې طرحې وړاندې کړي. د پوهنې وزیر نن وویل چې دوی پر خپلو پروګرامونو له ډېرې مودې راهیسې کار کړی او هیله مند دي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به ورته مالي ملاتړ ترلاسه کړي. کارپوهان وایي که چېرته د ټوکیو په کانفرنس کې د پوهنې وزارت له پروګرامونو ملاتړ وشي، نو ډېر شمېر افغان ځوانان به باکیفیته تعلیمي پروګرامونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د زکی غیاسی نذیر په ریپورت کې.
په هغو پروګرامونو کې چې د پوهنې وزارت لخوا د ټوکیو کانفرنس ته وړاندې شي، تخنیکی او مسلکي زده کړې او پوهنه د ټولو لپاره پروګرامونه شامل دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک د شنبې پرس په کابل کې د یو ښوونځي د پرانیستلو په مهال خبریالان ته وویل چې افغان حکومت به د ټوکیو کانفرنس ته ټول 22 ملي پروګرامونه وړاندې کړي. د ښاغلي وردک په وینا پوهنه د ټولو لپاره هغه پروګرام دی چې له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې یو ماشوم هم له زده کړې محروم پاتې نشي.
موږ خپل ملي برنامه دوه برنامه جوړ کړي چې یو د ایجوکیشن فار آل تعلیم د ټولو لپاره او بل د مسلکی او حرفوي زده کړو لپاره د جهان نموغه هغه کوم چې ضرورتونه لرو هغه موږ ته غواړو او تعلیم د ټولو لپاره زموږه برنامه ټولو ډونرانو تایید کړي او زما ډیر امید ده چې په ټوکیو کې به زموږ دوست وادونه د غسره پوره مالیج منو.
د ټوکیو کانفرنس چې د جولای په 8 نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې جوړیږي، ل 2014 میلادي کال وروسته پکې ل افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو ژمنې کیږي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان د ټوکیو کانفرنس لپاره د پوهنې وزارت پروګرامونه مهم بولي او وایي د تخنیکی او مسلکی زده کړو پراختیا به په هیواد کې بشري قوه رامنځته کړي. د چارو کار په موین مرستیال وایي کچېرې نړیواله ټولنه د پوهنې وزارت پروګرامونو ملاتړ وکړي، نو په هیواد کې به د کاري قوې تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې هم مثبت اغیز وکړي.
د دې لپاره باید دا مسلکي او حرفوي ښوونځي باید وجود ولري چې زموږ ټولنې ته ملدوان، برقي، نجار، ویلډنګ کار، راتلونکي افغانستان ته د اورګاډي لارې لرو، موږ د معدنو استخراج لرو، ترانسپورت لرو. د دې لپاره باید د دغه سروې په نتیجه کې موږ اشخاص او افراد مسلکي وروزو. که چیرې د ټوکیو په کانفرنس کې د معارف په دغه دوو برخو کې زموږ سره مرسته ونه شي، موږ به راتلونکي فارغین د ښوونځیو د بې سرنوشته پاتې کیږي او په کلو بانډو کې مخالف مسلح
قوتونه به استفاده کوي. په افغانستان کې داسې مهال د پوهنې سیستم د پراختیا لپاره پر نوې پروګرامونو کار کیږي چې له هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې 1500 ښوونځي د نامنې له امله تړل شوي او زیات شمېر زده کوونکي له زده کړې محروم کړي. د پوهنې وزارت له قومي مشرانو او دینی علمانو څخه غواړي چې د تړلو ښوونځیو په پرانستلو او د پوهنې د سیستم د پراختیا په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
اخوا د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د ټوکیو په کانفرنس کې به د راتلونکو 12 کلونو په مخه د کال د 15 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي. په راتلونکو نږدې 16 ورځو کې به د افغانستان په اړه دوه نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په ترڅ کې به د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبري وشي. ټاکل شوې ده چې د روان جون په 28 نیټه د هند په مرکز نیو ډیلی کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. ورپسې به د جولای په 8 د جاپان په ټوکیو کې له افغانستان سره تر 2000 څلورویشتم میلادي کال پورې د نړیوال ټولنې د اقتصادي ملاتړ په هدف کانفرنس جوړ شي. په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې په اړه د دینی عالمانو دو ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل شوله. دینی عالمانو د مخدر موادو او همداشانې د الکولي موادو څخه د استفادې په برخه کې خبري وکړي او د نړیوالو د همکاري ضروري وبلله. په دې اړه د ازادي راډیو په سبانه خبرونو کې معلومات مه هیروي. همداشان تازه راپورونه وایي چې په ایران کې د خلکو ترمنځ د الکولي کو مشروباتو استفاده زیاته شوې ده. ایرانی مقام ماتو په دې اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه هم مفصل راپور په سبانه یو خبرونه کې لرو. خو اوس به راشو د پاکستان چاودنې ته. د خیبر ایجنسۍ په مرکز لوړګي یا لنډي کوتل کې نن درنه چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې په دې چاودنې کې 15 اتیا تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. امنیتي مسولین وایي په مړو او ټپیانو کې یو شمیر د ښوونځي واړه ماشومان هم شامل دي. له دې وړاندې ځایي مسولینو د 1400 تنو د وژل کېدو راپور ورکړی و. مجیب الرحمن انګار پرې راپور لري.
د خیبر ایجنسی امنیتی مقامات وای په لنډی کوتلی الواړګي کې د نن ورځې په 14 کې د وژل شو شمیر 15 تنو ته لوړ شوای. په لواړګي کې یو دولتي مسول آزادی رادیو ته وویل چې د 14 یو شمیر ټپیانو چې روغتیايي حالت یې وخیم و ځایي او د پیښور روغتونونو ته پلار او یا هم په روغتونونو کې ساور کا او زیاته کړه چې ګڼ شمیر نور هم په اندېښمن حالت کې تر درملنې لاندې دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل غږ یې ثبت شي وویل په لومړي سر کې د 1400 د وژل کې دا راپور ترلاسه کړی و. خو د لواړګي جمرود او د پیښور ځینې روغتونونو ته د پیښې د ټولو قربانیانو تر رسیدو وروسته وروستي ارقام چې دته ورکړل شوي د هغې له مخې تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پاتې ټپیانو کې د 20 تنو روغتیايي حالت وخیم دی او امکان لري چې د مړیو اصل شمیر نور هم لوړ شي. په عین حال کې د لواړګي روغتون یو مسول ډاکټر چې په خبره رسنیو ته د معلوماتو ورکولو اجازه نه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روغتون ته 2 تنه راوړل شوي چې 2 ساور کړي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. خو د پولیټیکلي یو ځایي دولتي افسر بیا دغه ادارت کړه او ویل چې دوی ته یوازې د 15 تنه د وژل کېدا او 50 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. په لواړګي کې نن د شنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې درنه چاودنه وشوه چې د ځاني زیان تر څنګ یې درانه مالي زیانونه هم واړول. د دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې چاودنه د لواړګي بازار په یوه څنډه کې په غذای کې وشوه چې پخوا پکې د زخه خیلو سیمې د موټرو تمځای اډه وه. د پولیټیکلي یو مسول مقام ازادي راډیو ته وویل چې د زخه خیلو د غاډه 4 ورځې وړاندې د امنیتي دلایلو له وجې تړلې وه. زخه خیل د خیبر ایجنسی هغه قبیله ده چې له تیرې څمودې راهیسې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام سخت دریځې وسلوالې مذهبي ډلې پر ضد قومي لښکر جوړ کړی او په کراتو یې ورسره خونړۍ نښتې کړې دي. له دې وړاندې هم د دواړو لوریو ترمنځ خونړۍ نښتې او د منګل باغ د جنګیالیو له لوري د امن لښکر پر وسلوالو ورته چاودنې شوي او ځانمرګي بریدونه هم پرې شوي دي. که څه هم تر اوسه لا چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او نه هم دولت یا زخه خیلو پر چا دعوه کړې. خو ځینې دولتي سرچینې وایي د پیښې ځای ته په پام داسې ښکاري چې اصل هدف د زخه خیلو قومي لښکر دفتر او یا هم خلک و. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې تر اوسه لا د دغه لښکر د مسؤلینو یا مشرانو د مرګ ژوبلې په باب هیڅ نه دي ویل شوي.
پینماړی په یمن او سومالیا کې د القاعده شبکې په وړاندې د خپل مبارزې لزینو رازونو پرده پورته کوي. امریکا د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول تایید کړ چې په دغو دوو هیوادونو کې د مرګونو بریدونو رهبری کوي. له امریکا د باندې د پوځي عملیاتو د سرنګوالي په باب د جمعې په ورځ د سپینماړی شپږمشتنې راپور کانګرس ته وړاندې شو. په راپور کې ویل شوی امریکایي پوځیان په یمن او سومالیا کې د القاعده شبکې په غړو او تړلو کسانو په وړاندې په مستقیم ډول عمل یا اقدام کړی دی. په خو دغه ډول مسایل په رسمي ډول نه تایید کیدل. سلیم محمد سلی او د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور نور جزئیات په دې اړه باندې.
د سپینې ماڼۍ په دې شپږمیاشتنی راپور کې د مستقیم عمل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. خو دا یو پوځي اصطلاح ده چې معمولا مرګونو حملو ته کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یمن او سومالیا په برخه کې مستقیم عمل هغه موضوع ده چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه هم پکې شاملېږي. د سپینې ماڼۍ په راپور کې امریکا د باندې د پوځي عملیاتو په برخه کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو یادونه نه ده سوې. دغه الوتکې د ریموټ په مرسته کنټرولېږي چې څارونکي کمرې لري او په توغندیو سمبالې دي. راپور یوازې د امریکا د پوځي او د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په اړه دی، نه د هغو عملیاتو په اړه چې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا ترسره کیږي. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویاند جورج لیټل ویل، موږ په ټولو مواردو کې د القاعده شبکې پر هغو غړو او ورپورې تړلو کسانو تمرکز کوو چې امریکا او زموږ ګټو ته مستقیم ګواښ پېښوي. راپور کې په یمن او سومالیا کې د پوځي عملیاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوازې دا مسله پکې تایید شوی چې په دغو دوو هیوادونو کې پوځي عملیات شوي دي. که څه هم امریکا د باندې د مشکوکو تروریستانو وژنه تایید شوی، خو په دغو وژنو کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو د دخالت په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس په یمن او سومالیا کې د تروریزم ضد عملیاتو د افشا لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دا تصمیم څرګندوي چې امریکا له خپلې خاورې د باندې د خپلو ځواکونو د کارولو په اړه زیات وضاحت ورکوي. د سپینې ماڼۍ په راپور کې ویل شوي، امریکایي پوځیانو په سومالیا کې د تروریستانو د هغو ګواښ په وړاندې مبارزه کړې چې د القاعده شبکې او په دې شبکې پورې د تړلې الشباب ډلې لخوا متوجه وو.
لدی روسه د ازاري رادیو خبريالان ولسوالي او لری پرتو کلیو ته زی چې د دغه سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
له کله څخه د ازاده رادیو د خبريالانو راپورونه هر چهارشنبه د ازاده رادیو په سهارنیو او غرمي وروسته خبرونه کې مهیروي. اوس برا شو د مصر انتخاباتو ته د مصر خلک د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې نن او سبا رای ورکوي. دوی باید د پخانی جمهوریت حسنی مبارک د رژیم د صدر اعظم او د اخوان المسلمین د کاندید ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رای ورکولو پروسه د ویرې، بیلابیلو ګمانونو او بې باورۍ په فضا کې پیل شوه. د انتخابات به په مصر کې د پخانی رژیم د پاتې شوو کسانو د بیا رامخکې کولو او یا د اسلامی رژیم د ټینګولو ترمنس پریکړه وکړي. د اسوسییټډ پریس د ریپورت جزئیات په دې اړه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د جمهور ریاست لپاره کاندید احمد شفیق د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک په تیر د مصر د هوایي ځواکونو پخوانی منصبدار دی او د مبارک د رژیم صدر اعظم هم و. د احمد شفیق په وړاندې د اخوان مسلمین د ګوند کاندید محمد مرسی ولاړ دی. محمد مرسی د امریکا په متحدو ایالاتو کې انجینری لوستی ده. د دواړو کاندیدانو د مصر خلک سره ویشل دي. د لشتره جدوات یا میلیون وګړو دغه هیواد له تیرو تقریبا 1400 رئیس په سیاسي لانجو کې شکیل دی. د مصر د خلکو پاتسون د حسنی مبارک لشتلجه نوښت کلن رژیم ته خاتمه ورکړه. رای ورکونکو نن سهار د رای وچولو د مرکزونو د پرانستل کېدو لپاره تر ټاکلي وخت مخکې لا راوتلی وو. د حسنی مبارک د رژیم لړنګېدو رئیس مصریانو څو واری په انتخاباتو کې برخه واخیست. د عربي ټولنې عرب لیگ مشر نبیل العربی چې په خپل هم مصرای دینن په قاهره کې رای ورکړه د وویل
All the people are very happy to go to election and I hope there will be droves of people waiting here to
ټول خلک ډیر خوشاله دي چې رای ورکړي. د خپل حق څخه کار اخیستل د خلکو لپاره ډیر مهم دی او زه هیله لرم چې خلک به ډېر ډېر د رای مرکزونو ته راسي. دا په تاریخ کې اول وار دی چې مصریان په دې ډول د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. خو اسوسییټډ پریس وايي له انتخاباتو څخه د مصریانو د ستړیا په خاطر شاید د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دې دوهمه مرحله کې د رای ورکونکو فیصدي تر 50 زیاته نشي. یوش مې رای ورکونکو ویلي دي چې یوازې د یو کاندید په ضد د رای ورکولو په خاطر د رایو مرکزونو ته راغلي دي. جنوبي اسوسییټډ پریس ویلي دي چې په راتلونکي کې د یو مستبد حکومت رامنځته کېدو لوري داسې کاندید ته رای ورکوي چې د اعتراضونو په زور یې لري کول بیا اسان وي. د اسوسییټډ پریس په حواله سیاچمیر مصریان داور اندېښنه لري چې شاید د رای ورکولو په پروسه کې د یو لوري په پلوي درغلي وشي. د قاهره د پوهنتون د انجینری د پوهنځي یو شوونکی نجوان جمال چې محمد مرسی ته رای ورکړې د وای فکر نکوم چې احمد شفیق انتخابات وګټي. د اسوسییټډ پریس اژانس وای تر اوسه په انتخاباتي مرکزونو کې د درغلیو خبر نه دی ورکړ سوی. د مصر د انتخاباتو د دوهم پړاو جریان د ګنشمیر کورونیو او نړیوالو څارونکو ادارو لخوا څارل کیږي.
ازادي رادیو د ایرو 212 سیالۍ په لړ کې نن چک جمهوریت له پولند او یونان له روسیې سره مسابقه کوي. د فوټبال دغه مسابقې په اوکراین او پولند کې کیږي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه په زرګونو مینوال ورغلي دي. د مسابقو ته لنډ وخت پاتې دی چې تر ترسره کېدو پورې به د ازادۍ راډیو نننۍ خپرونې ختمې وي، خو په سبانیو خپرونو کې حتما سهار د وخته وروستي معلومات اورېدلی شي. خو د پرونیو مسابقو په اړه البته تر اوسه چې د وروستۍ مسابقې ترسره شوې دي، سالم محمد سالم
روسه ترغه چې د اوکراین په ختیز دونیتس شار کې د باران د اوریدو له کبله د ایرو 2012 میلادي کال سیالۍ نږدې د یو ساعت لپاره وځنډېدې. په ډي ډله کې فرانسې کوربه هیواد اوکراین ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. په دې مسابقو کې چې په کیف کې وسوې انګلینډ سویډن ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه. د دې ماتې معنا دا ده چې سویډن له لیست څخه وایستل شو. د سویډن لوبډلې یو مینوال پرون په کیف کې خپل احساسات څرګند کړل. دی وای دوی ښه لوبه وکړه، خو له بده مرغه چې موږ لوبه بایلوده. زه اوس کور ته ځم چې د خوښنې اوښکې توی کړم. په دې لوبه کې د انګلینډ د بریا معنا ده چې دغه لوبډله به د ډي ډلې په پایلوبه کې له اوکراین سره سیالي کوي، څو منځلوبې ته لار پیدا کړي. فرانسه او انګلینډ دواړه په ډي ډله کې 4 امتیازونه لري. د اوکراین امتیازونه 3 او د سویډن دا 0 دي. د اوکراین په مرکز کیف کې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو د فوټبال نندرچیانو د ښار په مرکزي برخه کې د نجات پالنې پر ضد او د زغم د دودېدو لپاره د جمعې په ورځ د فوټبال لوبه وکړه. پر اوکراین د نجات پالنې تور پورې دی، خو اوکراینی چارواکو دغه مسله په شدت سره رد کړې ده.
نیک والندا خپل هغه خوب پوره کړ چې غوښتلې د نیاګارا ابشار یا زړوبي پر سر چې د نړۍ ستر ابشار دی په نری مزي تیر شي. دا په تیره یو پیړۍ کې لومړنی کس دی چې د دې ابشار پر سر چې د امریکا او کاناډا په منځ کې پروت دی تیریږي. په دې اړه اجمل اند په زړه پورې معلومات راټول کړي دي.
مخکې له دې چې د والنډا د کورنۍ دا غړی نیک والند د نیاګارا د ابشار له پاسه په نری پړي تک بشپړ کړي، هغه ویلي و چې یو څه مسترب دی، خو د دې کار لپاره اراده پخه ده. نوموړي د جمعې په ورځ د خبرداریو سره سره چې د مرغانو الوت او شمال خی د دې سبب شي چې حرفوي نیک والند په څپان د ابشار کې راپریوزي، د دې ابشار له سره په نری مزي په احتیاط خو په خوندي توګه تیر شو. له 1980 کال وروسته درې دېرش کلن نیک والنډا په تیرو سلو کلونو کې لومړنی کس دی چې د نیاګارا د ابشار د پاسه په نری پړي تیریږي. تر د مخکې په 1980 کال کې یو ویش کلن جیمس هارډي د دې ابشار د پاسه په نری پړي تیر شوی و. د نیاګارا د ابشار د امریکا او کاناډا په دواړو خواوو کې په میلیونونو خلکو د والنډا د څلوېښتو دقیقو په دوام په نری او خطرناک مزیداتک د تلویزیون له لارې تماشا کړ او په زرګونو خلک د دې ابشار شاوخوا راټول شوي وو. د دې ننداره تمویلونکو له والنډا غوښتي وو چې د خوندیتوب وسایل د ځان سره وتړي او کچیرې د ابشار د پاسه توازن خراب شي او راپریوزي، نو ژغورنه به اسانه وي. خو رپورټونه وایي چې نیک والنډا په داسې احتیاط پر دې مزید خطرناک ابشار پر سر دا تک بشپړ کړ چې د خوندیتوب د وسایلو د کارولو اړتیا پیښه نشوه. هغه کسان چې دا ننداره یې له نږدې لیدله وایي یو مهال خو نوموړی له سترګو پناه شو او یوازې سور جاکټ او د توازن د کنټرولولو لپاره ورسره اوږدله کړه ښکارېده. څو ځله ولیدل شول چې د ابشار د پاسه الوتونکي مرغان د نیک والنډا مخته ډېر لنډ لنډ الوزي. د دې نندارې له بشپړولو څو شېبې وروسته نیک والنډا خبریالانو ته وویل یو مهال احساس کوو چې پورې څوکې دی. نوموړي زیاته کړه ځینې کارونه چې ناممکن ښکاري که فکر ورته برابر کړي په حقیقت کې ناممکنه نه وي. نوموړي ویل کله چې له دې نری پړي د ابشار پر سر تیر شو، نو لومړنی کار چې وکړ هغه دا و چې خپلې انۍ ته یې زنګ وواهه او هغې ته یې وویل چې دی روغ رمټ دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. د سوریې د عمده مخالف ډلې ملي شورا په خاني مشر د شنبې په ورځ له ملګرو ملتونو غوښتل چې خپل سولساتي په دغه هیواد کې وګمري. د غوښتنه وروسته تر هغې وشوه چې د ملګرو ملتونو څارونکو په سوریې کې خپل ماموریت وزنډاوه. سلیم محمد سالی دا اوس سره په سټډیو کې دی او د وروستي معلومات ډیر ژر راټول کړي دي. راته بووي سالی وایي چې څه دې راټول کړي د سوریې په اړه.
د سوریې د ملي شورا په خاني مشر برهان غلیون ویلي دي چې موږ باید د ملګرو ملتونو سولساتي ګڼو خلکو سره سوریه ته په ماموریت ولیږو، څو وکولی سي د رژیم لخوا په کیدونکي تاوتریخوالي کې د دوی ساتنه وکړي. د ملګرو ملتونو څارونکو په تیرو لسو ورځو کې د ولسمشر اسد د ځواکونو او مخالفانو ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي له کبله په سوریه کې خپل عملیات ځنډولي دي. د دې څارونکي ماموریت یو مسؤل جنرال رابرټ مورت په یو بیان کې ویلي، څارونکي به ګزمي نه کوي تر بلې خبرتیا پورې به په خپلو ځایونو کې وي. ده وویل د تاوتریخوالي زیاتوالي د ملګرو ملتونو د 300 بې وسلې څارونکو مخه نیولې چې نسي کولی د اپریل د 12 نیټې د اوربند د سوي معاملې څارنه وکړي. دغه موافقه هم ونتوانېده چې په سوریه کې تاوتریخوالي بند کړي. مود زیاته کړي د ماموریت پر ځنډ به د ورځني وضعیت له مخې بیا کتنه کیږي. که وضعیت زموږ لپاره مناسب و عملیات به بیا پیل سي، څو خپلې راسپارل سوي چارې ترسره کړو. وروسته تر هغه چې دوی میاشتې مخکې د نړیوال څارونکي کوفی انان لخوا د اوربند موافقه وړاندې سوه، په سلګونو کسان چې په هغو کې ملکیان او نور خلک شامل دي په سوریه کې وژل سوي دي.